ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
نن کتونکو او ریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د جولای 1 نیټه ده. په اسلام آباد کې وخت شوی دی د شپې لس په کابل کې دی 9:30 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. په د نننۍ خپرونه کې به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات.
د افغانستان سر شار کابل کې د عراق په سفارت باندې برید سر ته رسیدلی. امنیتي چارواکي وایي دغه برید کې 1 ځان مرګي وژلي او 1 پولیس اسکر ژوبل دی. داعش وسله والی ډلې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د تفصیل ته به هم ستاسو پام راګرځو چې په اسلام آباد کې مخالفه سیاسي ګوندونه په دې ندي رضا شوي چې وزیر اعظم دپاره یو متفقه امیدوار نامزد کړي. بل طرف ته د فاټا پارلماني غړي وایي که د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ورته په فاټا کې د اصلاحاتو باور ورنه کړو نو دوی به د پی ایم ایل این د وزیر اعظم دپاره منتخب غړي ته رای نه ورکوي.
او په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي او د جنس په اساس جوړ شوي قانونو ته بیا د کتنې او بدلون لپاره په هغه ایالت کې غیر دولتي سازمانونو یو ائتلاف جوړ کړی.
دا او د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په نننۍ خبرونه کې لرو. مونږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته یوه بیا هم شراغ لسته. او په خپرونه کې پیل کوو له افغانستان څخه، چیرې چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق په سفارت باندې برید پای ته رسیدلی دی او یو پولیس اسکر ژوبل شوی دی. وزارت وایي چې 4 ځانمرګو دغه برید پیل کړ چې بیا افغان امنیتي ځواکونو ووژل. د عراق سفارت د کابل په شارینه او سیمه کې دی او د داعش خراسان په نوم وسله والی ډلې د دغه برید پړه منلې ده. نور حال حکمل روان راکوي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو د حکمل روان رپورټ د تخنیکي ستونزې له امله لا تر اوسه پورې چمتو نه دی چې څه وخت هم چمتو سي تاسو ته به وړاندې کوو. خو تاسو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د دغه برید پړه لکه څرنګه چې داعش وسله والی ډلې منلې ده، خو هلته بیا افغان امنیتي چارواکي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا رپورټ او ورسره په پاکستان کې دا وخت څه روان دي چې سبا ته پاره ټاکل سوی د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. په دغه اړه باندې د نمونې کاغذونه چې دي دا هم جمع کړل سوی دي. دا ټول تفصیل به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس هم زو د حکمل روان رپورټ ته چې وای په کابل کې د عراق په سفارت باندې د داعش وسله والی ډلې برید سر ته رسیدلی. تفصیل هم د حکمل روان
خپل. افغانستان په پلازمېنه کابل شهرینه او سیمې دي انصاری څلور لارې ته نږدې د عراق په سفارت باندې نن 11 بجې د څلورو ترهرګرو لخوا برید وشو. د کورنیو چارو وزارت ویلي یو تن ځنمرګی برید کوونکی د عراق سفارت په دروازه کې ځنمرګی برید وکړ او وروسته درې تنه برید کوونکي ودانۍ ته ننوتل. د دې وزارت ویان نجیب دانش له ډیوې سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته په رسیدو سره یې د سفارت ډیپلوماتان خوندي سیمې ته ولېږدول او درې واړه برید کوونکي له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول.
دای وای د عراق په سفارت تر هر غریز برید وشو. لومړی د سفارت په دروازه کې یو تن ځان پوری تړلی 14 توکو ته 14 ورکړه او وروسته درې برید کوونکي ودانۍ ته ننوتی چې د افغان امنیتي ځواکونو پر رسیدو سره په نښته کې درې واړه تر هر غر وژل شوي او نښته پای ته رسیدلې.
همدار از دی عام روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسی ویلی په سفارت دی ترهرګرو برید لزایا یو تن ټپی روختون ته لیک ډول شوای دی. د کورنیو چارو وزارت هم ویلی دی عراق په سفارت دی ترهرګرو په برید کې یو تن افغان امنیتی سرتیری ټپی شوای او د سفارت ډیپلوماټانو ته مرګ جوړ نه دا وخته. بلخو د شهرینه سیمه کې دی عراق سفارت تننګ دی یو شخصي دفتر کارکونکو نصیر زلان په سفارت دی برید پاړه لا ډی وی سره په خبرو کې داسي وویل.
نارینه کې کله چې مونږ همکاران په دفتر کې ناست وو د درنې چودنې غږ واورېدل شو. مونږ ټول ورخطا شو او بیا چې مونږ یې خوا وکتل په سیمه کې خلکو منډې اخیستې. له دغې چودنې وروسته ټکان شروع شو او خلک ډېر ویرې سره مخامخ شول. مونږ ټولو دا فکر وکړو چې ترهګر سیمې ته ننوتي دي اوس به پر دفترونو ډزې وکړي او مونږ په یو بد حالت کې قرار درلود.
دی دی پیخې مسولیت د ایش ډلې په غاړه اخیستی. په کابل کې د عراق په سفارت د څلورو ترهرګرو لخوا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ایش ډله په افغانستان کې د امن ځای نه لري او د جولای په میاشت کې د هوایي برید په مهال د ایش ډلې مشر د ابو سعید په ګډون د دې ډلې څلور مهم قمندانان هم وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونې ته غوږی. په ټلویزیون باندې دغه خپرونه کته هم شی د ډیوا په ویب سایټ باندې او د ډیوا په فیسبوک باندې هم دغه خپرونه لیدلی شئ. د افغانستان په حق لا تاسو رپورت واوریدو. حکمل روان نه وس هم په د افغانستان په باره کې یو بل رپورت. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان گاونډي ملکونه لاس لري. دا خبره د افغانستان لپاره د سلورو کالو د امن پلان په لړ کې شوې دستور کې شوې ده. تفصیل اورو د جواد مجاهد نه.
افغان امنیتی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې د گاونډي هیوادونو د لاس درلودلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال طارق شاه بهرامي د افغانستان په جګړو کې د گاونډي هیوادونو د لاسوهنې په اړه وویل.
دې کې شک نشته چې د افغانستان گاونډیان د افغانستان په جګړه کې لاس لري. په دې برخه کې لازم شواهد چې هم گاونډیانو او هم نړیوالو ته پرې ثابت کړو لوړ پوړو چارواکو ته ښودل شوي دي او بیا د افغانستان د مشرانو لخوا هم گاونډیانو ته او هم له نړیوالو سره شریک شوي دي.
ښاغلي بهرامي سږنی کال د امنیتي ځواکونو لپاره یو له ستونزو ډک کال وګڼلو خو وایي چې له ګواښونو سره سره به د افغانستان دښمنان مات کړي. د زیاته کړه د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د ډیرو ځانګړو او پرمختللو ځمکنیو او هوایي عملیاتو وړتیا ترلاسه کړي. افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د ځانګړو ځواکونو د یوې ځانګړې لوا د جوړېدو اعلان وشو. افغان ځانګړي ځواکونه هغه ځواکونه دي چې د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا ترهګري تل سخت ځپلې دي. د یاد لوا چارواکو طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو ته په پیغام کې وویل چې یادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او یا به هم له منځه ځي. افغان او یو شمېر امریکایي چارواکو تر دې مخکې هم څو ځله ویلي دي چې پاکستان او ایران د طالبانو او د افغان دولت د نور مخالفینو ملاتړ کوي او هغوی ته روزنه او وسلې ورکوي خو د پاکستان حکومت دغه ادعا نه مني. کارپوهان وایي که پاکستان د ترهګرو په وړاندې جګړه کې رښتینی وي نو باید د طالبانو د کوټې شورا او د حقاني شبکې په مرکزونو باید چې څرګند ادرسونه لري پرېکړنده بریدونه وکړي تر څو د پولې دواړه غاړه پراته ولسونه یې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم لکه څرنګه چې وړاندې تاسو د حکمل روان لخلې په کابل کې د عراق په سفارت باندې د برید حال واورېدی او وروسته مو هم د افغان امنیتي چارواکو دغه اداګانې چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د امنیت په خرابولو کې لاس لري د مجاهد جواد لخلې واورېده. او اوس هم په دې اړه څېړنه اخلو زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاله لاري را سره ملګری سو دی. بیروس خان صاحب ستړي مسي په خیر علي. بیروس خان صاحب تاسو زما ژغ اوري؟ کدرمن اوریدونکو تر څو پوری چې هم د بیروس خان صاحب سره زموږ د ویډیو لینک تماس برابرېږي، موږ به تاسو ته ووایو چې د پاکستان د سیاست په اړه باندې هم موږ رپورټ اورو لرو، دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. او اوس هم بیروس خان صاحب تاسو زما ژغ اورئ؟ ګومان کوم چې تر هغه پورې لتر اوسه پورې زموږ ږغ نه ورځي. تاسو ته به دا هم په خپرونه کې وایو چې په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي سازمانونو د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي او هم د جنس په اساس باندې جوړ سوي قانونونو ته د بیا کتنې او په هغه کې د بدلون په اړه یو ائتلاف جوړ کړی دی، او دغه ائتلاف بیا له حکومت څخه په دغه قانونونو کې کچيري هغه د جنس په اساس وي د بدلون غوښتنه به کوي. ګومان کوم بیروس خان صاحب را سره ملګری سعودي ستړي مسي په خیر علي. نو لانا دی ملګری او څه هم
ټکنیکی وجه ده چې بالکل بیروس موږ سره نه دی ملګری شوی. څنګه
هواریږي؟ نو څنګه دی چې موږ به مخ په وړاندې زو د بل ریپورټر؟
بالکل، یو بل ریپورټر اخته بلار شو او دا ریپورټ هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه کې دی. نن سبا چې کومه سیاسي کړکې شروع شوې ده په پاکستان کې، د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نا اهلی د فیصلې نو وروسته څه قسمه حالات مخې ته راغلي. د پاکستان ډان اخبار نن په خپل اداریه کې لیکي چې یو وار بیا د پاکستان حزب اختلاف او په حکومت کې ناست سیاسي ډلو ته دغه موقع په لاس ورغلی دا دوی یو ځای شي او په آئین کې چې کمی نیمګړتیاوي دي یا هغه شکونه دي چې د کم سره جمهوریت ته زیان رسي، نو دغه نیمګړتیاوي ختمولو لپاره دی په شریکا کار وکي. په دې موضوع باندې ارشد حسین د سړنکارانو سره خبرې کړې دي. دغه ریپورت تاسو ته یو واره بیا وړاندې کوو.
دان اخبار د پارلمان مخې ته د پروت مرام او مقصد د سرخط لاندې په خپل نننې اداریه کې لیکي چې د هیواد د تیر ورځو سیاسي چاپیریال که څه هم پارلمان په وقتی توګه غیر متعلقه ګرځولې دي، خو اوس به د پارلمان د متعلق جوړولو لپاره په یو سنجیده قانوني ایجنډا کار کول وی. اداریه مخکې لیکي چې د اختلافاتو باوجود د هیواد حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په یو ځای د کار کولو مقلري او باید چې د هیواد په اساسي قانون کې د موجود تضاد او مبهماتو د ختمولو د پاره کار وکړي. د سیاسي چارو سیلنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای وخ راغلی چې د هیواد سیاسي ګوندونه په یو سیاسي عمراني لوزنامه سلاشي او د ریاست د درې ستنو لکه پارلمان، عدلی او انتظامی د اختیاراتو د حدونو ټاکنه وکړي.
داسې قسمه ترمیمونه چې هغه په تیر شوي وخت کې شو او هغه یو امریت په وخت کې عموما شو یا د بل امریت په وخت کې عموما شو او د هغه د جمهوري قدرونو لپاره یا د خلکو د انتخاب حق په حساب یا د خلکو نمائندګۍ په یو ډېر لوی خنډ دی یا رکاوټ دی. هغه رکاوټ په مخ کې ختمول غواړي. دغه ایجنډا کې دا لازمه خبره ده، بل دغه ایجنډا کې دا لازمه خبره پکار ده چې د پارلمان د دفاع د پالیسۍ د جوړولو او د خارجه پالیسۍ جوړولو مکمل اختیار ولري او د هغې لپاره چې د کومو ترمیمونو یا د کوم قانون سازو ضرورت وي یا د هغې لپاره چې د کوم قسمه اقداماتو یا د پالیسیو ضرورت وي، هغه پالیسۍ د دغه سیاسي سماجي عمراني معاهدې یا سیاسي عمراني معاهدې سره جوړ شي. نو ماته ښکاري چې یو بشپړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو بشپړه سیاسي عمراني معاهده پکار ده.
د غرنګ خاغلی محمد عارف چې د سی آر ډی او په نامه د یو غیر دولتي تنظیم سلاکار دی او د پارلمان غړو ته د قانون سازي تربیه ورکوي، وای په دې کې شک نشته چې د هیواد پارلمان پر وروستو کې خپل اختیار او کار د لاسه ورکړي دي او که د هیواد سیاسي ګوندونه دغه اختیار تر لاسه کول غواړي نو باید چې د خپل پریکړو مرکز هم دغه پارلمان وګرځوي او زیاتوي چې د پارلمان د واک پر ځای کولو کې د انتظامی قومی مشر یعنی وزیر اعظم ترڅنګ د مخالف ګوندونو هم یو ځموري جوړیږي او حکومت لا پکار دي چې د مخالف ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
پرایم منیسټر واکمن کې دوه پردا یو اهم پوینت دی چې پوزیشنز پارټیانه کنسلټ کوي او ځان سره کینی په خارجه پالیسی باندې نواله بدا د توقع ملایوي.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی د پاکستان اشرافي چې په غیر منتخب ادارو ګډه د تل سیاسي ډلې جوړې کړې او تراشلې دي او د مسلم لیگ نون ګون هم د دغه عمل څخه را تیر شوی دی. خو د پیپل ګوند په حکومت کې د اتلسم آئینی بدلون پترس کې د ښکاره شوه چې د هیواد سیاسي ګوندونه د غیر منتخب اشرافي د دغه اثر څخه رو رو سر راوکاږي او دا خبره هغه ګوندونو له هم په پام کې ساتل پکار ده څوک چې اوس د حکومتي ګوند مخالفت کوي. ولې چې کله دغه ګوندونه اختیار ترلاسه کړي نو بیا هله خپل سیاسي او نظریاتي ایجنډا په مخ کې وړي شي چې پارلمان اتوانوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیو ریڈیو او ټلویزیون دی ګلاو کدر منو اوریدونکو د فیسبوک پته د facebook.com/voadiw. او اوسه هم لکه څنګه چې مو وړاندې درته ویلو د افغانستان د داعش وسلوالې ډلې او په سیمه کې د نورو وسلوالو ډلو په اړه به څېړنه اخلو. زموږ له همکار شاغلی بیروز خان صاحب څخه چې د ویډیو لینک لاره را سره ملګری سو دي. ستړي مسي بیروز خان صاحب، په خیر علي.
ډیره مننه کاکړ صاحب، خوشاله اوسه.
مننه بیروز خان صاحب. د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته د اکثره حملو پړه دوو ډلو منلې، یو جماعت الاحرار او بل داعش خراسان په نوم. په کابل کې د نننۍ بریت پړه چې د هغه داعش خراسان ډلې منلې ده، دا دواړه تنظیمونه یو له بل سره څومره ګډ عملیات کوي؟
دواړه تنظیمونه یو په افغانستان کې لګیا دي چې کوم بریدونه کوي د هغې ذمواري اخلي، بل په پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي د هغې ذمواري اخلي. او که دواړو ته وګورو نو د دواړو مشران چې کوم دي د دې هغه بنسټ چې بنیادی چرته دی نو هغه هم پاکستان دی، مشران هم پاکستانی دي، دا ډلې جوړې شوې هم په پاکستان کې دي. او افغانستان وایي چې د افغانستان په خوره باندې د دغه ډلو مرکزونه نشته. پاکستان دغه تور لګی چې دا په پاکستان کې چې کوم عملیات کیږي دا د افغانستان نه د دې پلانینګ کیږي او د دې مرکزونه هلته دي او دغه شانتي په افغانستان کې چې کیږي نو هغه خو افغانستان هم وي او امریکا هم وي او د ناتو یا نور پلویان هغه هم وي. خو د دې د یو بل سره هغه چې کوم کورته وګورو نو په دې وخت کې افغانستان او پاکستان تعلقات ډیر خراب دي. او د دې د ټولو ډلو ته چې وګورو دی به بیل بیل ډله ضرور وي، خو په لویه کې کړه دی مقصد ته وګورو نو مقصد یو دی. او مقصد هم دغه دی چې د دوی کوم خپل ایجنډا ده هغه په مخ کې وړي. بیا که د دې ټول زور راځي پښتنه کیږي او یا تور لګول کیږي نو هغه هم په پاکستان ځکه لګول کیږي چې پاکستان په خپل قبایلي سیمو کې عملیات خو کړل د ضرب از په نوم باندې، دا اوس پکې د خیبر فور دی، د دې نه مخکې مختلف عجیبه عجیبه نمونه مو خو دوی دغه ډلې افغانستان ته واړولې یا هغې په خپله واوړې دي یا په دې پاکستان باندې چې کم تور دی هغه دا دی چې دوی دغه ډلې هغه سیمو ته چې هغې کې د افغانستان د حکومت اختیار نشته، کنټرول نشته، هغه د پاکستان د دې ډیورنډ د کرخې سره د پاکستان چې کومه برخه ده هغې سره نږدې پرتې دي. په کونړ کې به یې ذکر وکړو، په ننګرهار کې به یې ذکر وکړو، دغه شانتې د پکتیا د خوست په سیمو کې چرته لږ نیم اغم لري. نو دا په پاکستان باندې دا تور ولګېده چې دوی دغه ډلې یعنی قصدن آمدن افغانستان ته اړولې دي او د افغانستان چې کوم نن د امنیت مسله ده دا یعنی د دې وجه ته ورپېښه ده. ځکه ته د پاکستان عملیاتو ته وګورو نو دوی خو چې په زرګونو خلک ووجه د دغې ډلو خو څوک نامي ګرامي پکې تر اوسه پورې نه چرته دغه مړی خودل شوی دی نه دغه کوم مرکزونه چې د منځ وړل شوی دی اغه هم یو خاص قسمه خلک چې په هلیکاپټر کې آرمی والا ځان سره وړي دی او کاغی ته خودلی نو هم دغه امکان لري خو دغه سپاړه باندې رغنشته نو دغه صورت حال دی بیل بیل غوندونه جوړ دی او د یو غوند هم خسخکار په جنګلو کاغوز د جماعت الاحرار دی کاغوز د داعش خراسان دی او که نور ډلې دی خکار سره سیرای نشته
او بیروز خان صاحب حکانی ډله دا تنظیم اوس اکثره د حملو پړه نه مني یو علت شاید دا هم وی چې د پاکستان لپاره سیاسي فشار نه غواړي خو د داعش خراسان په افغانستان کې د ورستی عملیات څه شي چې آیا حکانی ډله د داعش خراسان سره په تماس کې ده او کنه
دا امکان خو ردول سړی نشي خو دا هم په یقین سره سړی نشي ویلې چې د داعش یا د داعش د خراسان او یا جماعت الاحرار دا ګندي یو دی او یا یو نه دی د دې ټولو بنیاد ته چې ګورو بنیاد هم یو دی کړه طالب او طالب نمخ کې مجاهد او ځکه چې د مفکوره یو ده د فکر نظریه یو ده د حقانی ډله په افغانستان کې د ټولو نه قوی ډله ده د طالبانو پورا شورا یو طرف ته د هغه جنگي کمانډران بل طرف ته او د حقانی چې کوم ډله ده شبکه ده دا بل طرف ته نو په افغانستان کې که یو قوي ډله ده یا یو داسې منګه وایو چې تنظیم چې هغه خپل اهداف ته ځان رسولې شي په افغانستان کې هم اثر رسوخ لري په پاکستان کې خدایي په اړه باندې دا ولکې چې د هغه مرکزونه وسوم روغ مورتي نو په افغانستان کې بل هیڅ یو ډله بغیر د قانوني د مرزینه یا د هغه د خوخنه یا د هغه د مرستینه په دې لیول باندې کار نشي کولای لکه چې اوس د هغه سفارتونه په نخښه کې د دین مخکم په سفارتونو باندې ورغلیو خو د افغانستان د صدر خبره به را یاد کو ډاکټر اشرف غنی ویلی وو چې دا د پاکستان پروژه ده د داعش نو د دې پښا دا امکان هم کېدې شي او تورونه دا دی اندېخنیم دا دی چې د دې پښا باندې غنی د پاکستان استخباراتي ادارې ځکه چې هغه د اقانی د ډلې مرسته کوي او ملاتړ هم کوي نو دغه یو امکان ضرورشته البته ک دغه ډله په ځنګړې توګه په افغانستان کې دی لیول تر ازي چې هغه دغه اهداف ته ځان رسي نو دا طالب ته هم خطر ده بیا د حقانی شبکې ته هم یو ننګونه ده یو خطر ده وتاو د افغانستان حکومت ته خو یو چیلنج ده
ډیره مننه بیروز خان صاحب او ځان خیال ساتي
مننه تاسو مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم راځم زما همکاري سمینا احسن ولوري ته او سمینا احسن اوس په خبرونه کې بل ریپورت
نن سبا خو په خبرونه کې ریپورتونه زیاتره د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه کې دی ویل چې ډیر زیات ګرم سیاسي حالات دي خصوصا په دې موقه باندې چې په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځول او پس د وزیر اعظم څوکۍ خالی ده او سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې ابوري وزیر اعظم یا تر کومه پورې چې بل وزیر اعظم نه ټاکلې کیږي هغه وخت پورې د وزیر اعظم څوکۍ د پاره یو کس منتخب کی په دې کې وسه پوری ناکامه پاتې شوې دي سیاسي ګوندونه ولې چې په نوم یو نوم باندې اتفاق نه دی شوی د دوی په نننې ورځ باندې چې کوم غونډه شوی و شپږ امیدواران دي په دې کې څوک وزیر اعظم جوړیږي سبا لبه بیا په دې لړ کې غونډه کیږي نو راځي چې را بیا پیر نه په دې موضوع تفصیل واورو
سبان یعنی د اگست په لومړۍ نیټه د قومي اسمبلی غونډه رابلل سوې ده. د مسلم لیگ نوند کاندید شاهد خاقان عباسی د نامزدګۍ کاغذونه سپیکر ایاز صادق ته وینا تر مخه د اعتراضونو د رد کېدو وروسته منظور کړی سوې دي. خو د مطبوعات تر مخه د پټرولیم او د قدرتي وسایلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی کال 2015 کې د ایل این جی د درآمد په لوزنامه کې د رجسټر کېدونکي قومي اعتصاب پیورو نه په یو مقدمه کې مرکزي ملزم دی. د دې په ضد په سترې محکمې کې هم ریفرنس دایر کړی سوی دی. د مطبوعات سره خبرې کې شاهد خاقان عباسی وویل چې د نواز شریف پالیسی تبا دوام ورکوي.
جی بالکل، جو جمعه کو پونے 12 بجے تک پالیسیز تھی، جو حکومت تھی، انشاءاللہ وہی کنٹینیو کرے گی.
بل پلو ته د مخالف ګوندونو د غونډې باوجود وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د تحریک انصاف لاړخه شیخ رشید په نامزدګۍ سلا نه ده سوې. شیخ رشید لاړخه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د پیپلز ګوند لاړخه خورشید شاه او نوید قمر، د جماعت اسلامي لاړخه صاحبزاده طارق الله او د متحده قومي موومنټ لاړخه کشور زهرا هم د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د شیخ رشید د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی ویل،
اور ہماری خواہش، کوشش اور میری آرزو یہ ہوگی کہ اپوزیشن ایک متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو جائے.
ازما خواہش او ہلی دی چې مخالف ګوندونه یو متفقہ کاندید راوستو کې کامیاب سي. خو قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاوی چې عمران خان د شیخ رشید نوم نامزدګۍ لپاره ورکول کې تلوار کړی دی. دوی دا هم ویلي چې کچري عمران خان غړي چې مسلم لیگ د یوازي مقابله کولی سي، نو دا به د دوی لپاره ممکنه نه وي. مخالف ګوندونو ترمنځ دغه اختلاف تیر ورځ د عمران خان له اړخه د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ته د دړکو وروسته مخې ته راغلی دی. عمران خان تیر ورځ د تشکر ورځ منځلو په محل ویلی وو چې د نواز شریف وروسته به اوس د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، نامزد سوی وزیر اعظم خاقان عباسی او مولانا فضل الرحمن هم نه پریږدي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا، بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې پښتونخوا قومي ګوند ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه دی ویلې چې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د تحریک انصاف مشر دا فیصله کړې و چې د دې ګوند د هغه ایالت له حکومت څخه بیل کی. تفصیل راکوي حمید الله په دې رپورت کې.
قومی وطن پارٹی په دویم ځل د اوسنی صوبائی حکومت د ائتلاف نه اوته ده، او په څلورم ځل با په صوبائی اسمبلی کې بیا د حکومت د کرسو نه د اپوزیشن کرسو ته راتلو درخواست کوي. د قومی وطن پارٹی صدر آفتاب شیرپا وایي د تحریک انصاف حکومت دوی سره په یک طرفه توګه ائتلاف مات کړی دی.
اوس مونږ د صوبائی حکومت یې سنې یو، مونږ په نامه لیکس باندې یو اصولي موقف راغلی، خو هغوی ته په هغې باندې سو مونږ سره سلا مشوره کړې وې کې دی شي مونږ هغوی قائل کړو یا هغوی مونږ قائل کړو. او دادا چې صوبائی حکومت کو دویدا خیال چې هغه مضبوط شو، نو مضبوط خونه شو، کمزورې شو، زما په خیال مخکینه به ارادې خرابې ښکارې زده شي. دوی مانه بس اباسو کې اعتماد کوي او ځان یې هغه طرف ته آیسولیشن طرف ته بوتو یک یوازې شو.
وړاندې په نومبر 2013 کې د پی ټی آی لخوا په خپل ائتلافي ګوند قومي وطن پارټۍ د کرپشن تورونه ولګول شول او دوی د حکومت اوستل شو. خو په اکتوبر کال 2015 کې د تحریک انصاف حکومت دوی بیا په صوبه کې په خپل حکومت کې شامل کړل او دوه غټ وزارتونه ورله ورکړل. د قومي وطن پارټۍ حکومت ته پراتلو کې مهم رول وزیر اعلی پرویز خټک لوبولی وو، او دا واره د قومي وطن پارټۍ سره د ائتلاف د ماتېدو نه وزیر اعلی پرویز خټک نه خبره ساتل شوې دي. سړون کې وایي دا په صوبایي کچه د تحریک انصاف دننه خپل منځي اختلافاتو ته ګوته نیسي، چرته چې ځنی باسر وزیران د مطبوعاتي راپورونو تر مخه پروستیو کې د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ښکاره خکر اړام کړی دی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دو وزیران عطیف خان او شرام ترکه د قومي وطن پارټي سره د صوبایي ائتلاف په ماتولو عمران خان خسولې وو، او همدغه وزیران د وزیر اعلی پرویز خټک نه په خپلو حلقو کې د ترقیاتي کارونو په ځنډولو او د پندونو په نیولو ګیله من دي. د قومي وطن پارټي د لس غړو سره به اوس په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن شمیره سلور پنځوس ته ورسي، او د یو سل سریر شتو غړو په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو کم شپېته غړي او د جماعت اسلامي او غړي دي. په عیني حال کې په صوبه کې د پی ٹی آئی حکومت تک کوم خطر نشته دی، خو کمزوری کېږي په داسې شکل کې چې اوس به جماعت اسلامي ته اسرا نور زیاده شي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټویټر @VOADIVA، انسټاګرام @VOADIVA، او په یوټیوب @VOADIVA نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د هپټایټس ناروغي ډیره زیاته شوې ده. دا خبره د بلوچستان د صحت چارواکي کوي، او هغوی وایي چې په سلو کې دیرش خلک قریبا په بلوچستان کې د هپټایټس په ناروغي کې اخته دي. حمید سمسور نه په تفصیل ورو.
په بلوچستان کې د روغتیا د څنګ مایرین وایي چې دلته د جړی ناروغي ډیره په چټکتیا باندې خورېږي، چې د سوبې په هر سلو کسانو کې دیرس په دغه ناروغي باندې اخته دي. حمله دغه کبله د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان وزیلې د جړی د ناروغي لپاره ډیره حساسه ګرځولې دي. په کوټه کې ډاکټر صادق اڅکزی وی چې دلته تور جړی او د جړ جړی ناروغان ډیر زیات دي.
یو څو ضلع دي په هغه کې د ژوبلو رئیس صاحب دی، د جعفر آباد او د مقصد ضلع چې دي، په دې کې زموږ هپټایټس بیخي زیات دی. پاره کې خاص کر کې هپټایټس بی او سی چې دی، دا ډېر پندل شل کال بعد شروع لګي چې اوچاته نو یې نه بالکل خراب کې. په دې سره پاکستان کې د څو ضلع چې دي دا ډېر زیات متاثر دي.
د د په خبره په دغه وو زلو کې دغه ناروغي تر دې شپه د پوری رسی، او د بلوچستان په نورو زلو کې بیا دغه ناروغي لس پیسه د زخیونی سبې تر اته پیسه د پوری ده. دا حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو، اوس هم زو د قبایلی سیمې ولورته چیرې چې جنوبي وزیرستان ته د کیمیاوي سری په وړلو لګیدلې بندیز لري کړل سوی دی، او د سیمې چې کوم چارواکي دي هغه وایي دغه سره به اوس د وی راداري پترس کې قبایلی سیمې ته وړل کیږي. عدنان بیٹنه اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان د افغانستان قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان انتظامیه کروندګرو د کیمیاوي سرې اجازه ورکړې، او دا تندروي په ضد جنگونو وروسته په اول ځل د کروندګرو لپاره د کیمیاوي سرې اجازه ورکړل کیږي. حکومت په دې کیمیاوي سرې بندیز لګولو او اندېښنې لرلې چې په سولیدونکو موادو کې دغه سره کارول کیږي، خو اخر د جنوبي وزیرستان سیمایزو خلکو د فصل لپاره د کیمیاوي سرې باندې لګیدلې بندیز د ختمولو مهمه غوښتنه وه، او ویل کڅم فصل برته ورسی خو د سرې د نشټوالي په وجه هغه معیار نه وي. جنوبي وزیرستان کې په زیات شمیر سره میوه، مڼې، مندتي، الوچې، شفتالو او سبزی، الو، ټماټر او نورې او نور موسمی سبزی پیدا کیږي دغه سبزی او میوه کڅم په قدرتي تور پیدا کیږي خو د سیمایز خلکو د اقتصاد او پولیټیکل انتظامیه د مالیه ایو مهمه سرچینه ده د سیمه دغه سبزی او میوه اوس برته رسیدلې دي او د سره په وانه سبزی منډای کې د سوداګرو او د عام خلکو غنا غنا هم سی ور شوې ده د جنوبي وزیرستان وانه سب ډیویژن انتظامیه مشر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خان دیو ته وویل چې خوشبینه دي تیر کلو پرتلا سشکل کار کرونده ډیر ښه شوې ده
نو دې کال ان شاء الله زمونږ کم اندازه دا د خلکو نم کم هغه تپوسونه کړي نو هغه وایي چې دې کال زمونږ فصل وړي خو وي او دا هغه یو بنیادی وجه خې چې دې فصل کال دا کم موسم چلیدلو خاص کر بیا چې کم ابور شي وونه هغه ډیر غټه پیمانه باندې بلکې بعض خلک وایي چې دا سو د فصل ویخه کال پښ شوی دا نو ان شاء الله امید دا چې دې کال بم دا چلغوزي او د سیب او دا نور چې کم ټماټر لوکل نور سبزیانه کیږي
که څه هم په جنوبي وزیرستان کې دغه سبزی او میوه په قدرتي توګه پیدا کیږي خو دغې پوښتنې په ځواب کې چې د سیمې کروندګرو سره څه حکومتي ملاتړ کیږي او دغه کروندګر زیاتره د سرې په حق له اندېښمن دي چې له وجې فصلونو پیداوار کم کیږي کامران خان وویل چې د کروندګرو لپاره یې کیمیایي سرې طریقه کار جوړ کړی دی او مشرانو سره جرګې هم روانې دي چې څومره سره ضرورت وي د پرمټ د لارې به اجازه ورکړل کیږي هغه وویل چې علاقې ته به د سرې په پراخه کچه سره وړلو اجازه نه وي ځکه چې داسې اندېښنې دي چې دغه سره په چولیدونکو توکو څخه کارول کیږي خو د خلکو د ضرورت په مطابق دغه د سره د اجازه ورکولو پریکړه کړې ده
او قریب ماضی کې اوسه پوره پدې وزیرستان کې بیا په وانه کې دا کوم سره چې دا پدې باندې پابندي او خاص کر سونی اجوریا چې دا اوس موږ دیواله سره خبره کړې ده چې دې کې موږ یو طریقه کار جوړو پاره کې موږ سره لته کې کوم پاک فوج او مشران دی غیب را سره وي او دین علاوه چې کوم اګریکلچر افسران دی غیب را سره وي او موږ به یو طریقه کار جوړو او زمیدارانو ته به دا سره ورکو نه صرف دا سره ورکو بلکې په ارزان نرخ باندې به ورکو او داسې طریقه به دغه کړو چې په ارزان نرخ ملو شو دا یو خاص طریقې سره راشي چې څو نور مثلا ته جوړ نه شي
کامران خان دا هم ویل چې د موسمي بارانونو او سیلابونو په وجه چې د کوم کروندګرو نقصان شوی دی د هغې لپاره درخواستونه پولیټیکل انتظامیه سره جمع کی او د توانو په حکومتي کچه د کروندګرو ته ورکړل کیږي عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
پاکستان سٹیٹ بینک وای چې په پاکستان کې شل دسی غټي کمپنیانې دي چې هغه د خپل کاروبار د پاره په پاکستان کې چې کم بینکونه قرضې ور کوي نو د هغه 30% برخه قرض اخلي او د دې مطلب دا شو چې د دغه شلو غټو کمپنیانو نه علاوه نورې ډېرې کمی کمپنیانې یا خلک دي چې هغه د بینکونو نه د خپلو کاروبارونو د پاره قرضې اخلي په خیبر پښتونخوا کې د بینکونو نه کاروبار د پاره د قرضې اغستو شره 1% خودلې شوې ده نور تفصیل حمید الله ناورو
د سٹیٹ بینک راپور وایي چې په پاکستان کې د کمرشل بینکونو لخوا د ورکېدونکو قرضو او پور 30% یوازې شل کاروباري ګروپونو یا ډلو ته ورکول کیږي شخصي کاروبارونو ته د قرضې په دغه جایزه راپور کې ویل شوی چې بینکونو ایس ایم ایز یعنی وړو کاروبارونو زراعت او کرکلې او د کورونو جوړولو دپاره قرضې بیخي بندې کړې دي او د قرضې زیاتره ارتکاز یا ورکړه د ځینو غټو کاروباري ډلو دپاره دي په داسې کې بیا وړې صوبې ډېرې زیاتې اغېزمن دي په دې شي چې دغه وړې صوبې غټ کاروباري ګروپونه نه لري د پښتونخوا د هاوسنګ یا د کورونو جوړولو د صوبایي محکمې والا چارواکي سیب عثماني په تېرو ورځو کې ډیو ریډیو ته په پښتونخوا کې د بینکونو لخوا د پور او قرضې د نشوالي په اړه داسې ویلي وو
بینکونه موږ سره یو سټیپ مدر دی سلوک داسې کوي چې هغه
غیر اعلانیه منګ باندې یو پابندی ده په صوبه کې د لندنګ نو هغه لپاره منګه لوکل چې کوم د دې سمره ریجنل چیفس او هغه سره یو نه دوه درې میټینګونه وکړو د منستر په لیول او په سیکرټری لیول او په ما په لیول خو سه هغه نه منګ تاسو کنکریټ سره ملاو ځکه نشو چې هغه سره د فیصله اختیار نشته هغه خپل هډ کوارټر ته خط لګي حالته کې هغه ډم کی او زمونږ ټوټل ډیپازټ سیدی هغه ان افیشل زمونږ استیمیټ مطابق 16% دي او د سٹیټ بینک د حساب کتاب مطابق 8% دي او زمونږ په صوبه کې لینڈنگ چې دی ټوټل لینڈنگ د هاوسینګ نه ټوټل لینڈنگ انډستری هر سیکټر کې هغه صرف 1% دي دومره مشکلات په لینڈنگ کې دي چې هغه کې هر سړی هغه هیڅوک نشي اویل کوي دومره ګران دی ورته
د سٹیټ بینک راپور وایي چې د بینکونو تر ټولو غټ مقصد د رقم جمع کوونکو راغون شي پیسې کاروبارونو د پاره د قرضې په توګه کارول دي خو پاکستانی بینکونه د کې په مکمل توګه ناکامه شوي دي او وايي زراعت او واړه کاروبارونه د جی ڈی پی د 1.3% پورې برخه ده خو په دې دواړو مدونو کې بینکونه یوازې د ورکیدونکو پور 6% برخه ورکوي راپور وايي په نړۍ کې په وده کې روان معیشتونه یعنی ملیشیا انډیا تایلند سریلنکا ترکی مصر او برازیل کې د بینکونو لخوا زراعت او وړو کاروبارونو ته ورکیدونکي قرضه د پاکستان د پرغټ مثال دی چرته چې د ستونزو باوجود دغه بینکونه معیشت او د ولس لپاره د قرضو فراهم منسوبې لري حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل ازای VOA دیوا
وسپراندی کوم مطبوعاتو تا کتنا نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځه ور کړی دی مختار خلیل بتی تاسو خبري
د بډو رشوتونو او د بډو عنوانو په جرمونو د پاکستان د وزیر اعظم د میاں نواز شریف د وزیر اعظم نه په لری کولو د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله د ګردی دنیا اخبارونه مجلې ویب پانی او الکترونیکی میډیا د مار مختلف قسمه تبصره او تجزیه خوري نن هم د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د میاں نواز شریف د اقتدار نه په لری کولو لیکلی دا د اداریې سرخطه د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د کورسینا غزار کړی شو نیویارک ټایمز د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې پاکستان کې د جمهوریت د جرړو خوریدو په تمه د ناستو خلکو امیدونه د میاں نواز شریف په لری کولو خوري ایري شوي دي په ظاهره خو د بډو رشوتونو په تورونو کې د میاں نواز شریف او د هغه د خاندان د نااهله ګرځولو فیصلې ته د قانون د بالادستۍ نوم ورکول کیږي خو په کومه بې خونده طریقه چې دی د اقتدار نه لری کړی شوی دی دا پر راتلونکو ورځو کې د سیاسي الغاو تلغاو د راپورته کیدو اشاره ورکوي چې د چا خیر به هم پکې نه وي دا فیصله امریکای او هندوستان سره د پاکستان د وړاندې نه د توجنو تعلقاتو د مستقبل د پاره هم سړی رخنه ده د پاکستان د موجوده حالاتو په تناظر کې د ټولو نه خدوا دا کې دیشي چې حالات نور خراب نشي اداریه لیکي چې پاکستان کې جمهوریت حکومتونه تل د پاکستان فوج شل ګټ ساتري دي جمهوریت حکومتونو کې د فوج د مداخلت درې لوی سببونه دي هندوستان سره د پاکستان د فوج ازلي کینه ایټیمی وسلې او افغانستان کې دورنګي کردار نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې په کال 2014 کې د میاں نواز شریف اقتدار کې پراتلو دا قوي امیدونه پیدا شوي وو چې دی به د حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړي په دې دوران کې میاں نواز شریف د خپل لور د مریم نواز په خپل ځای د کینولو لپاره د هغې سیاسي تربیت شروع کړو خو سپریم کورټ مریم نواز او د هغې دورونه هم د سیاسي عہدو لپاره نه اهله ګرځولې دي اوس د میانواز شریف اکی یو جانشین د هغه کشر رور میا شاباز شریف پاتې دی. د چاچی میانواز شریف د خپلې پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د آئنده وزیر اعظم د پاره نوم وړاندې کو او پارلیماني غونډې منظوري هم ورکړې ده. اخبار لیکي چې د میانواز شریف په ځای میا شاباز شریف فوز ته زیات قابل قبول دی، ځکه چې میانواز شریف د فوز د اختیار په ختمولو پسې لګېدلی و. افغان طالبان د فوز د مرضی برخلاف افغان حکومت سره خبرو ته کینول او هندوستان سره تعلق خکولو. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې پاکستان کې را مخته شوی واقعات او حالات امریکا کې ټرمپ حکومت سره د پاکستان د تعلقاتو د خکېدو لپاره سخی علامې نه دي. امریکي تیره هفته د ترهګرو خلاف په زړه پورې کارروایې د نه کولو په سر په پاکستان مالی امداد بند کړی دی. امریکا د پاکستان د فوج نه غوښتنه کوي چې د حقانی ګوند خلاف کارروایي وکړي، خو د پاکستان فوج په خپله دې خبره ټینګ دی چې دا د پاکستان د فوج خوښه ده چې کوم ترهګر ګوند اوچقي او یا د بل کوم یو ګوند مرسته وکړي. پاکستان کې عام انتخابونه په کال 2013 کې کیدونکي دي او د میانواز شریف د وزیر اعظم نه لری کیدل باید چې انتخابي حلو زلو کې د خلکو د بحث موضوع وي، او دا هم چې پاکستانیان ځان لکم قسمه حکومت او مشران غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو، اوس هم بیا زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې ایالتي حکومت وایي په هغه ایالت کې د نرشیزیانو لپاره یو شلټر یا داسې سایوان جوړوي چې په هغه کې به نرشیزیانو ته نه یوازې ده چې د هغوی یو پناه ځای به وي، هلته د اوسېدو دغه به ورته برابر وي، زمینه به ورته مساعده وي، او د دې تر څنګ دوی ته به هلته هنرونه هم شول کیږي. د قاسم شاه په دی باندې یو تفصیلی رپورټ را لېږلې او ردو ته تاسو پام را ګرځو.
د صوبا خیبر پښتونخوا د حکومت د سوشل ویلفیر محکمې یا د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي محکمې یو افسر دی ورډیو ته ویلي چې د صوبې نرخزو یا د خواجه سراو لپاره به صوبا کې دوی یو د پناه ځای جوړوي، چرته به خواجه سرا یا نرخزي هم هنر هیزده کولی شي او هم داسې خواجه سرا چې د تعلیم او د صحت سهولتونو ورته ضرورت وي هغوی هم دغلته پناه اغستل شي. د سوشل ویلفیر محکمې دغه افسر نوم او اواز نه ریکارډ کولو په شرط دی وته ویل چې دا وخت په صوبه کې د نرخزو لپاره یو هم دارالامان یا د پناه ځای نشته، ځکه دوی د نرخزو لپاره دغه پناهګاه یا شیلټر قائم کول غواړي. چې کله د نرخزو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی د یو تنظیم ترانز اکشن الاینس صدر او د نرخزو یو ګورو فرزانه جان نه د دې منصوبی په حق لا تپوس وشو، نو هغه صدا وویل
چې کم لکه دی وای چې هاستل باغ کو وغي بدی با هو لکه دی کې به موږ ترانس خوشال نه کم خوا جسر چې لکه پابندی هغه بد حکومت یو دغه تاله لګولو 7 بجو نه بندو بیا 7 بجو نه سر کولو جب مچ یره زمنګ درلمون درمن چې کم دی کم کامیاب نه دی هغه کوم که زمونږ کوم خويندې یا ماشومان دي یا هغه دي نو هغه محروم دي د تعلیم نه محروم دي او ډېر ډېر خبرې پکې دي چې جزو ما هغه هغه زینو ناکام دي.
فرزانه جان دا غنی نرخزوله بل ځای ور کول په ځای هغه عام ټولنیز ژوند کې هم رامخ کې کول غواړي
کم چې کاروبارونه عام خلک کوي نو هغه نشي کولی یا عام خلک چې څنګه زموږ خوای چې موږ معاشره کې نه نوزو دنه موږ د معاشره نه ځان لکې ولې
بل طرف ته هغه دا ګیله هم لري چې تیر کال د نرخزو لپاره په سالانه بجټ کې 6 کروڑ روپۍ هم اعلان شوې وي، خو د دوی د خیر ښېګړې لپاره دا تر اوسه په کار نه دی راوستل شوی. د سوشل ویلفیر دغه افسر هم دغه منی او وایي چې نرخزي خو یو طرف په پوره صوبه کې د تشدد ښکار خزو له پناه ورکولو لپاره صرف 15 دارالامان دي او چته چې د اتیا خزو زائد هغلته د دې نه زیات خزو دغلته پناه اغستلې ده او د کم بجټ او د سټاف کمی د لاسه دغه شیلټرز یا پناهګاهې اصل مقصد او مناسب سهولیات په ډیر ګران سره پوره کوي. په داسې مهال چې د صوبې د تشدد ښکار خزو له د پناه ځایونه یا دارالامان مناسب سهولتونه نه لري، د نرخصو لپاره به یو معیاري سہولت په صوبه کې قائم شي او کنه د نرخصو په خپل په ډیر تحفظات او خدشات دي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو څنګه په اول کې ویلو دا چې نو اړول د څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د غیر دولتي تنظیمونو زنانو یو ډله جوړه کړې ده چې دغه ډله به په خیبر پختونخوا کې چې کم قوانین د ښځو پر ضد د کورنی تشدد او دغه شانتي د جنسي زیاتوب موجود دي، نو دغه قوانینو ته به کتنه کوي. په دې قوانینو کې نیمګړتیاوې ختمولو کوشش وکړي. صادق قاسم شانه په تفصیل ورو.
په صوبه خیبر پختونخوا کې یو داسې نیټورک یا ډله جوړه شوې کوم با د تشدد ښکار خزو مدد هم کوي او د خزو حقوقو یقیني کولو لپاره په صوبه کې پاس شوي قوانین عملی کولو لپاره هم حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره رابطه قائم کوي او په ګډه د دې عملی کولو لپاره کار کوي. په دغه نیټورک کې د حکومتي او د غیر حکومتي ادارو سره تړون لرونکي خلک به رضاکارانه په دې نیټورک کې عملی کار کوي. د بلو وینز نومي ادارې مرسته سره شوي نن د دغه نیټورک په لومبي غونډه کې په څه خبرو باندې د نیټورک غړو یووالی ښکاره کو. کمر نسیم دیو ریډیو ته په دې حق لاس دا وویل.
مونږ چې په دې کې چې کم د ټارګټس هغه خودل غواړو چې کم کال پس مونږ چیف کول شو یا کال پس چې مونږ کینو نو مونږ ته ولګي چې مونږ سره تبدیلی راوستل. نو مونږ بنیادی تور باندې درې شیزونو طرف ته زمونږ اراده ده. یو خدا چې کم کار کوونکي زی باندې خواتین سره چې کم هراسمنت کیږي دلته د محتسب تقرر او د کمی کمیټیانی جوړول دي دغه کمیټیانو نفاذ او دغه اپوینټمنټس او هغه سره سره د د وړوکوالی د ماشومانو د واده چې کوم قانون دی په خیبر پختونخوا کې هغه د تیرو شپږو وو کالونو پینډینګ پروت دی. هغه حواله سره فیسیلیټیټ کول چې دا بل په اسمبلی کې راشي او ورسره ورسره د خلکو سره چې کوم کوروان کور کې تشدد کیږي د هغه حواله بل هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پینډینګ دی چې دا اسمبلی ته پیش کړل شي.
د پینځش ادارو نمائنده غړو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو راتلونکو ورځو کې د ښځو مهم مسلو او د ښځو د حقونو لپاره د وړاندې نه پاس شوي قوانین د عملي کولو په لار کې کوم رکاوټونه دي هغه په ګوته کړل او د هغې لرې کولو لپاره په راتلونکي وخت کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د رابطه کولو فیصله هم وکړه. د جنس په بنیاد کېدونکي تشدد سره سره د وړوکوالي ودونو مخنیوي او د کورنۍ تشدد مخنیوي به هم د دې نیټورک مهم مقاصد وي او په دې لړ کې د دې ظلم ښکار خلکو لپاره دوی مرسته او قانوني مدد هم بندوبست کوي. خود حکومتي ادارو او د تنظیمونو موجودګی نه باوجود د یو بل داسې ډلې یا د نیټورک ضرورت ولې پیښ شو؟ د ښځو حقوقو لپاره اواز پورته کوونکی او د دې نیټورک یو غړی طاهره کریم دیو ریډیو ته په دې حق لا صدا ویل.
پیرلل اداری جوړیږي لګیا دي او د یو بل سره داغوی هم سرابطه نشته چې په یو منډیټ باندې درې درې سلور سلور اداری لګیا دي کار کوي. د دې نیټورک افادیت بداوي چې دا ټولې ادارې بدا راولي یوزې بکی نه یودي ته به وایي چې یو کار درې سلور ځلا یو شانتي کولونه عوامو ته یا ښځو ته په تشدد حوالے سره فائده نه رسوي بلکې دوی چې دا خپل ریسورسز دي دا راټول کی او په یو صحیح ډایرکشن کې سټپ وایز یوټیلایز کی نو داغي سره به ښځو ته څه فائده ورسي.
د یو مقصد لپاره د ډیر فنډز او د وخت ضایع کولو په ځای دا نیټورک به هم د صوبه خیبر پختونخوا د حکومتي ادارو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو رائے ځای کولو دغه کار کوي. دغه نیټورک به د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوي قوانین عملی کولو سره سره د تشدد ښکار ښځو له فوري مدد ورکولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کوي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
زه چیوه خزایم،
زه
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاده زفر کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو په درمن اوریدونکو اوس یو بل راپور چې د امریکا نائب صدر مایک پنس نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د تیری پرته بلکان هیوادونو ته بلکم ستر ګواښ نسته. پنس ژمنه وکړه چې هیواد به له استونیا، لټویا او لټوانیا څخه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ کوي. تفصیل زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا خارجه وزارت وای غربي بالکان سیمه کې د امریکا اړیکې مضبوطی دي. په داسې حال چې مرستیال صدر مایک پنس د مونټینګرو په سفر تلون کې دي، چرته به دې اونې د غربي بالکان ریاستونو مشرانو سره ویني. دغه ملکونو د دې سفر او خارجه وزارت باورتیا هرکلی کړي چې دغه ملکونه اندېښمن وو د خارجه وزارت بودیجه کې کموالی له وجې به د دوی سیمه اغیزمند شي چې د روس مداخلت ته ډیر نږدې دي. امریکا غنی تیر کال اکتوبر میاشت کې د روس په مالی مرستو د مونټینګرو وزیر اعظم قتل کولو هڅه چې دغه حکومت نسکور کړي د روس لخوا بلکوم ملک تر ټولو زیات جارحانه مداخلت ته. امریکا وایي دغه سیمه کې به خپل او د خپل اتحادیانو ګټو حفاظت کوي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرټر هایت براین یی وایي بالکان کې موجود ملکونه باید محتاط وسی.
Other countries in the Balkans need to be very cautious. Need to watch very carefully what Russia is doing and that's what we're doing as well.
De wai Balkan nur mulkuna bayad der muhtatusi bi bayad de Rus pa halo zalo nazar usati che sarawandi aw da che mung chakau usani waqtuno ke de sadr Trump de intizamiya Balkan simi la para mrastial sadr Mike Pence tar tolo makh ke didali shi tirawne de Washington ke de Serbia navi muntakhib sadr Alexander Vučić sara lidali wu aw us de shuru poraz ba de Montenegro pa safar zi. د جان هاپکنز یونیورسيټي نړیوالو اړیکو کارپوها ډینیل سرور وای د تیر انتظامیا په شان د انتظامیا هم د بالکان سیمه مرستيال صدر تسپارلی دا.
Like the previous administration, they've delegated the Balkans to the vice president, which is not all bad, but it's not all good either. It seems to me that it's doubtful.
د وای د تیر انتظامیو په شان د انتظامیا هم بالکان مرستيال صدر تسپارلی کوم چې بده خبره نه ده، خو ډیره ښه هم نه ده. دا سیخکاری دغه سیمې ته کومه زیاته توجه نږدې وختونو کې نشي ملاوېدی، خو بیا موږ د ډیر څه نه خبر هم نه یو. روس غواړي د بالکان سیمې ملکونه د یورپ او امریکایي ادارو نه لرې وساتي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرټر ښاغلی یی وای یورپي اتحاد او ناټو کې د بالکان شاملېدل د امریکا په ګټه دي.
Has been consistent across numerous administrations, both Democrat and Republican, and I believe that's going to continue.
د وای هم دا وجدا بالکان لپاره د امریکا پالیسی د ډیرو وختونو راهسي یو شان ده. د ډیموکراټیک او ریپبلیکن دواړو حکومتونو کې دا یو شان پاتې شوی. د وای غنی دا به هم د غرنګ جاری وي. ای وای بالکان ملکونه چې سمره زیات اصلاحات او بډو رشوتونو خاتمه لپاره عزم ولري، هغه هم ربه دوی د خارجي مداخلت نه محفوظ وي. امریکا له خوا د غلړ کې د ملګرتیا عزم به اوګدي مدیر لپاره وي تر څو د غسیمه کې داخلي او خارجي چیلنجونو مخه نوی نیول شوی.
خوګو او ریډونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
Thank you.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خپرونه واوریدله او هم لیدله. د دیوا په ویب سایټ باندې او په فیسبوک باندې دغه خپرونه تاسو بیا هم لیدئ شئ که چیرې درنه پاتې شي. تاسو نه اجازه غواړو دغه خپرونې نه پسته دی به بیا د نیمو شپو سندرې خونکي پروګرام ته تاسو کوکی. الله پامانه.